د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه د نیم ساعت په مخه دا زحمت چې برپکې له تاسو سره يم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې تاسو د افغانستان په شمال کې د ملي جنبش مشرانو ترمنځ له اختلافاتو خبرو. د دغه ګوند اوسنی مشر جنرال دوستم تورن کړی دی چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د ګوند دننه لاسوهنه کوي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزی اوروي.
د افغانستان د محابسو رئیس د بندیانو د ساتنې لپاره د ځایونو د کمښت په اړه اندېښمن دی. د امریکا یو جګپوړی جنرال وایي د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر په کمولو سره د وسلوالو فعالیتونه زیاتېږي. او د خیبر پختونخوا ایالت وزیر اعلی له ځان وژونکې حملې څخه بچ شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د محابسو رئیس د بندیانو د ساتنې لپاره د ځایونو د کمښت په اړه اندېښمن دی. امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې له شپږ ویشت زرو زیات شمېر بندیان په ډېرو بدو شرایطو کې په زندانونو کې پراته دي.
د تراکم پېښه کې زموږ زندانان د کرایې په کورونو کې شته چې یو مشکل د تراکم ډېر دی. موږ کوشش کوو یو لاره به پیدا کړو چې له یو طرفه نوي زندانونه په استاندارد د بینالمللي په استانداردونو جوړ شي او بل د حبس په عوض کې د دې له حبس مراوات شي چې له یو طرفه مصرف کمېږي، له بل طرفه زندانیانو ته مسؤلیت پیدا کېږي او سالمه تربیه کېږي.
افغان چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې هر کال د بندیانو په شمېر کې په سلو کې له شلو څخه تر دوه ویشتو پورې زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري حقونو چارواکي وایي د بندیانو د شمېر د زیاتېدو یو علت دا دی چې د هغوی په دوسیو باندې په خپل وخت غور نه کېږي او ځونډول کېږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمېر کې کمښت به د وسلوالو فعالیتونه او شخړې زیاتې کړي. جنرال لوید آستن چې ممکن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې وټاکل شي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د اوسني شمېر په ساتلو سره به افغان حکومت په خپلو پښو ودرېږي. د جنرال آستن په وینا د افغان ځواکونو په غښتلتیا سره به د امریکا متحدان هم په سیمه کې د متحده ایالاتو په ژمنې ډاډمن او باوري شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې له 2014 کال وروسته ممکن د افغان امنیتي ځواکونو شمېر له 3,500 څخه 2,500 ته راټیټ شي. ناپېژندل شوو وسلوالو په هرات ولایت کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې یو 14 کلن ځوان وژلی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي پولیس د حمله کوونکو د نیولو هڅه کوي او دوه تنه مشکوک کسان یې نیولي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دوو تنو وسلوالو د جمعې په ماښام د کبیر احمد په نامه یو ځوان هلک د هغه په دوکان کې په ډزو وواژه او وتښتېدل. د وژل شوي هلک پلار د هرات ولایت د کوچنیانو د اصلاح او روزنې د چارو مدیر دی. له دې مخکې وسلوالو د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې یوه 40 کلنه ښځه وژلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خیبر پختونخوا ایالت وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نن له بې ځان وژونکي حملې څخه بچ شو. سیمه ییز چارواکي وایي یو ځان وژونکي په مردان کې د هوتی د موټرو د کاروان د تیرېدو پر مهال ځان والوزاوه. د واکمن نېشنل عوامي ګوند ویان سناتور زاهد خان د پیښې په اړه وویل
هغه برج کې چې کوم خودکش شو نو هغه پولیسو چې کله هغه کوه په هغه آواز وکړو هغه می نه کړی شو نو په هغې وکړو وکړو د هغې څخه هغه ځان والوزو. دا چې هغه وزیر اعلی صاحب محفوظ دی د هغه سره خپل ملګري محفوظ دي.
پولیس وایي په چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د چاودنې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. په 13 دسمبر میاشت کې د پښتونخوا ایالت د کابینې جګپوړی غړی بشیر بلور په یوې ځان وژونکې حملې کې په پېښور کې وژل شوی و او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. روسي چارواکي وایي له 400 څخه زیات کسان هغه مهال ټپیان شول او د درملنې غوښتنه یې وکړه چې یوه آسماني ډبره د روسیې په مرکزي برخې د ارال په غرونو کې په ښکته اتموسفیر کې وسوځېده او د چاودنې له امله د کورونو کړکۍ ماتې شوې. د سیمې د روغتون ډاکټر ولادیمیر بسمانیکوف وایي د شپېتو او یا ټپیانو درملنې کړې او نور د روغتون په دالیزونو کې پراته دي. په ویډیو کې ښکاري چې د جمعې په ورځ یوه آسماني ډبره د روسیې په ختیځ کې د چلیابینسک د سیمې د پاسه له لوګي او تیز رڼا سره روانه وه. راپورونه وایي په ځمکې باندې د دغې آسماني ډبرې د لګېدو له امله یوه چاودنه وشوه، د کورونو کړکۍ ماتې کړې او خلک یې وارخطا کړل. د سیمې یو اوسېدونکی نور اسلام ایوب الله توف چې آسماني ډبرې لیدلې وایي مونږ په چبارکول جهیل کې یو ستره چاودنه ولیدله. دا لکه یوه زلزله وه. په دې ځای کې پوځي اډې هم شته او کله ناکله د زړو وسلو چاودنې پکې اورېدل کېږي. په لومړي سر کې مونږ فکر کاوه چې دا به د زړو وسلو کومه چاودنه وي. دغه آسمانی ډبرې ځینې برخې د آرال د غرونو په څوکو او ګاونډي هېواد قزاقستان کې هم غورځېدلې دي. په عین حال کې یو بل آسمانی ډبره یا ستوری چې غټوالی یې د فوټبال د میدان نیمایي دی، د نن ورځې په وروستیو کې به د ځمکې له کورې څخه په نږدې فاصلې کې تیر شي، او د ساینس پوهانو په وینا دا تر ټولو غټ شی دی چې د ځمکې له کورې څخه په نږدې فاصلې کې تیریږي. د امریکا د فضایي څېړنو مرکز ناسا وایي دا آسماني ستوری د ځمکې له سطحې څخه شاوخوا 28,500 کیلومتره فاصله لري، او د حرکت سرعت یې په یوې ثانیې کې 14 کیلومتره دی. ساینس پوهان وایي له ځمکې سره د دغه ستوري د ټکر خطر نشته. د دغه ستوري قطر شاوخوا 50 متره دی، او د مرکزي اروپا په وخت د شپې په 8 بجو او 40 دقیقو به د هند له سمندر څخه تیر شي. د دغه آسماني ستوري د کتلو لپاره مرکزي اروپا، استرالیا او آسیا تر ټولو غوره ځایونه په ګوته شوي دي. هند وایي عسکروي او پاکستاني عسکر چې په کشمیر کې د بلتون له کرښې څخه اوښتی او په ډزو وژلی دی. د هند د پوځ یو ویان وایي عسکروي د پنجشنبې په ورځ هغه مهال ډزې وکړې چې یو مشکوک حرکت یې کشف کړ، او د ډزو په جریان کې پاکستاني عسکر ووژل شو. او وروستی خبر چې د ترکیې پلو ځواکونو وروسته له هغې په سوریه کې په هدفونو ډزې وکړې چې د سوریې لخوا ویشتل شوې ګولۍ د ترکیې په خاوره ولګېدلې. د ترکیې خبري رسنۍ وایي د سوریې ګولۍ په جنوبي ولایت حتای کې لګېدلې خو مرګ ژوبله نه درلودله. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام د ملي اسلامي جنبش د اوسني مشر څرګندونې خبرو چې پر جنرال دوستم انتقاد کوي.
کمیتی سیاسی و دارنشای حزب این اقدام نابخردانه جنرال دوستم را مخالف اصول و موازین حزبی پنداشته.
جنرال دوستم د گوند مشر لری کړی دی او بل نفر یې ټاکلی دی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. په دې خبري مجلې کې مو د افغان پوځ له نویو هڅو خبرو.
موږ خپل قوتونه ټوله د تحرک په حال کې ساتو.
د افغان پوځ د نن مو د شزو د روزنې د بهیر له چټکتیا هم خبرو.
جذب خانمای جوان به خاطر یک کادر اکادمیک برای روی ملی آغاز شده.
دا به هم واوری چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبري وکړي، خو شرط یې دای شي چې دا خبري به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 هم اوریدلی شي. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر د دغه ګوند پر پخواني مشر جنرال عبدالرشید دوستم تور پوری کړی دی چې له خپل پوځي دریځه استفاده کوي او د ګوند دننه لاسوهنه کوي. سید نورالله سادات جنرال دوستم ته اختار ورکړ که چیرته له مداخلو لاسوهنه اخلي دی به یې له بشري حقونو څخه کړې سرغړونې افشا کړي. جنرال دوستم د ګوند له مشر سید نورالله سادات لري کړی دی. له مزار شریفه د دغو اختلافاتو په اړه د ازادي راډیو خبریال لطیف سهاک رپورټ لري.
د افغانستان د ملي او اسلامي جنبش کون مشر سید نورالله سعادت وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم د خپل پوځي واکونو نه په ګټه اخیستلو سره غواړي چې د ګوند په چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړی وایي جنرال دوستم په خپل کور کې یو غونډه جوړه کړې او د دې ګوند نه هتنه مشرتابه پلاوی بدل کړي دي تر څو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د دې ګوند د پلاویانو په رایو باندې معامله وکړي. جنرال دوستم په یو عجولانه اقدام کې د دې ګوند ټول موازین پښو لاندې کړل او نه هتنه د رهبری کسانه لري تر څو د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د دې ګوند په رایو باندې د پیسو د ترلاسه کولو معامله و.
دیگر رای این ملت را در برابر پول معامله نماید.
نوموړی وایي د دې ګوند د مشرتابه بدلیدل د کنګرې د صلاحیتونو نه دي او د افغانستان د عدلیې وزارت نه غواړي تر څو د جنرال دوستم د غیر قانوني لاسوهنې نه مخنیوی وکړي.
کمیتی سیاسی و دارنشای حزب
د دې ګوند سیاسي برخه او دارنشا د افغانستان د عدلیې وزارت نه غواړي تر څو د جنرال دوستم مخنیوی وکړي. د عدلیې وزارت باید د هغو بیباکو پوځیانو مخنیوی وکړي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي.
خلیې نظامیان بی بندوبار را در همورات حزب سیاسی جنبش ملی اسلامی افغانستان بگیرند.
سید نورالله دوستم ته اختار ورکوي که په دې ګوند کې د لاسوهنو نه ډډه ونه کړي نو د نوموړي ټولې د څو کلونو کارنامې به افشا کړي چې د بشر د حقوقو او جنګي جنایتونو په هکله یې ترسره کړي.
یک جلسه وسیع و کلانتر دیگه دایر خواهد کردیم به اونجا.
من با پراتون که چو روز و که اولو یقون را جولا خود او پا اغی اخون دکه و ده جنرال دوستم ده چو کلون و طول کارنامه خلق و تایف شاه کلو کمه کارنامه چه نموری پک جنگی جنایات ده بشر ده اوکنه سرغرانونه کرده او ده افغانستان خلق و سره جفا کرده. من ده افغانستان دولت نه هم پکلک خود تر چو خپل دریس ده بشر ده اوکد ناقضین و پرولانده او خانه
کرده. موقف خود روشن بود.
اوم گفتل پدی عقل دی جنرال دوستم نظریات هم ترلاسه کرو. هم ما دی چو وارت موسونو پتینگه اولو سره پدی کار بریالی نسلو. جنرال عبدالرشید دوستم دی میلی جنبش کند پرس دی خودون که او پخانه رهبر و اما نموری چو کال مخ که دی پوزی دند دی ترلاسه کولو پو مخه دی گن نستیفا وار کرد. او تروس پوره سید نورالله دی گن رهبر و دوستم دو کال مخ که هم گفتی و چه سید نورالله دنده نگوخه کردی او واس محاله پا جوزی جان که دیو خونده پا جوره اولو سره عزیز الله کارگر دیده گند رهبر پتوگر تاکل ایده.
د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر سید نورالله سادات جنرال دوستم تورن کړ چې په ګوند کې مداخله کوي. څو شیبه مخکې د جنرال د ملي جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی خبري غونډې ته خبري کړې دي. فیض الله زکی د جنرال دوستم ملاتړی دی. دغه خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریال لطیف صحاق په مزار شریف کې ورغلی. لطیف صحاق دغه اوس په ټلیفون را سره دی. صحاق صاحب، فیض الله زکی څه ویل دی سید نورالله سادات د خبرو په ارتباط؟
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. فیض الله زکی وویل چې د جنبش د اساسنامې په اساس باندې د ګوند رهبر د دوه کلونو لپاره ټاکل کېږي، اما سید نورالله د څلورمې کنګرې لخوا چې کله ټاکل شوی و د هغې وخت نه تر اوسه 15 کاله تېرېږي، او د همدغه په اساس د ګوند رهبري شورا دا پرېکړه وکړه تر څو پورې 15 کنګره دایره کړو او خپل مشرتابه وټاکي، او د همدغه په اساس باندې هغوی معقد رئیس چې فیض الله کارګر ده نوموړی یې ټاکله او غواړي چې 15 کنګره دایره کړي. نوموړي وویل چې د سید نورالله وخت ما
دریک علامه که ختم شوی. بله، سید نورالله سادات خو همدار از جنرال دوستم ته اختیار ورکړی دی که چیرته له مداخله لاس نه اخلي دی وی د بشری حقوقو څخه به د هغه سرغړونې افشا کړو. دغه شدید وینا په ارتباط فیض الله زکی څه وویل؟
تقریبا دیس کلونو رئیس دوستم مرستیال پتوگا پاکه سوائی او دوستم سنکی نیزده کس دا نموره ویلی که دوستم کم مواردی وانده توران کسی نساید نورالله هم بسر همکار دا نموره ویلی که نساید نورالله پخوا هم دیمده بیزن زیاد دفاع کرده ویلی که جنرال دوستم پیت موارد کې توران کس نه ده. نوموړي ویلې چې اوس هغه په غوسه ده او په غوسه کې دا خبره کړې ده او دا خبره هېڅ حقیقت نه لري.
سید نورالله سادات خو همداراز دا خبره کړې ده چې جنرال دوستم نه تنه نور مشان هم په خپل امر لري کړی دی، او تاسو وایئ چې فیض الله زکی وایي چې د ګوند د کنګرې د پریکړې پر اساس دا کار شوی دی. دغه نورو کسانو ته فیض الله زکی اشاره وکړه په خپلو خبرو کې.
لخر دی هغوی نومونه وانه خیستل فقط فیض الله زکی همدغه نه وویلې چې جنرال دوستم د رهبري شورا ځینو غړو سره په شبرغان کې یو ناسته کړې ده او دوی دې پرېکړې ته رسېدلي دي تر څو پایته 15 کنګره دایر کړي، او همدغه په اساس باندې چې سید نورالله کار مخکې ختم شوی و دا یې دنده نه ګوښه کړې ده او بل څوک یې تکړه نه. اما سید نورالله وویلې چې نه تنه د رهبري کړي چې دوستم سره زیات همغږي نه دي په ډېرو مواردو کې.
لطیف صحاق مننه. له مزار شریف مو د ازادي راډیو د خبریال په وینا واوریدل چې د ملي اسلامي جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی وایي سي د ګوند نننه دغه پریکړه شوې ده چې په مشرتابه کې بدلون راشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او که چیرته انټرنیټ لري نو ازادي راډیو هر چیرته چې تاسو اوریدل شئ زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د افغانستان وسلوال پوځ غواړي چې خواره واره واړه پوځي قطعات په لویو مرکزونو کې راغونډ کړي. د لوی درسیز مرستیال ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه باید له خپلو اصلي مرکزونو څخه په کلیو او باندو کې دایمي فعالیت ولري. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق پر راپور کې.
له وړو قطعاتو او امنیتي پوستو څخه د ملي اردو د ځواکونو راټولول او پولیو مرکزونو کې د هغوی فعال ساتل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له نویو پلانونو څخه دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقال سره سم باید ملي اردو د وسلوالو مخالفانو پر ضد له خپلو لویو مرکزونو څخه عملیات ترسره کړي. د لوی درستیز مرستیال جنرال محمد اکرم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کشفی اورګانونه پیوړی شوی او د ملي اردو ځواکونه به د هغوی له اطلاع سره سم د وسلوالو مخالفانو پر ضد په چټکه توګه عملیات ترسره کړي.
اوس خپل نظامی قطاعات موږ په بل نسبه غټو مرکزونو کې راټولو چې هغه عملیاتي قابلیت لري. موږ خپل قوتونه ټوله د تحرک په حال کې ساتو. هر چیرې چې د کشف او استخباراتو له خوا څخه دوی ته د مخالفینو د راتګ راپور ورته راورسیږي، آنن دوی خپل عملیاتي پلانونه پر هغو باندې اجرا کوي.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک درې پړاوونه تر سره شوي او په نږدې راتلونکي کې بعد د پروسې سلرم پړاو هم پیل شي. امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي، خو څرګندوي چې د هوایي ځواک او تجهیزاتو په برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د غراز د امنیتي چارو سیډونکو د دې ترڅنګ چې د افغان ځواکونو پر سمبالولو ټینګار کوي وایي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښ لپاره باید د پولو او لویو لارو پر ساتنې ډیر تمرکز وشي. د امنیتي چارو کتونکو جنرال عبدالهادي خالد هم ورته نظر لري. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په مقابل کې استخباراتي جنگ زموږ استخبارات باید تقویه شي، بیا ټولنه تقویه شي، ښاري خدمات وشي او د ټولنې د صنعت او د عنعناتو څخه دولت ښه استفاده وکړي. سرحدات وساتل شي، لوی تدارکاتو لارې امن شي، اداري واحدونه امن شي، بیا په کلو باندو کې که د صنعت کوم استفاده وکړو که د ارضي خدمات وکړو خاص عملیات ترسره کړو.
جنرال خالد سرګند کړه چې د ملي اردو ځواکونه باید هیڅکله په وړو امنیتي ډلو ونه ویشل شي، ځکه په دې صورت کې عملیاتي وړتیا او اغیزي کمیږي. ټاکل شوې ده امریکا په یو کال کې خپل سلور ډیر زره سرتیری له افغانستان څخه وباسي او په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړي بڼه خپل کړي. که څه هم افغان چارواکو په څو ځلو ویلي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي، خو امنیتي څیړونکي وایي چې افغان ځواکونه به په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډه دی چې پوځ غشتلی شوی او دا توان لري چې له بهرنیو ځواکونو پرته د افغانستان امنیت تامین کړي. افغان پوځي چارواکي بل لور ته وایي چې د افغان پوځ پلیکو کې د غړیتوب لپاره د ښځو د روزنې بهیر چټک شوی، څو د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شپې په عملیاتو او د کورونو په تلاشۍ کې میرمنې برخه واخلي. د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې عملیات د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لانجمنه موضوع ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اور.
درویشت کلنه لینا عبدالی لومړنیو افغان میرمنو ده چې په 2011 کال کې د افغان پوځ د خاصو ځواکونو له لیکو سره یو ځای شوې. دا وایي که نارینه خدمت کولای شي، ښځې به یې ولې نشي کولای. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د نړیوالو ځواکونو د شپې عملیات یوه لنجمنه مسله ده. ولسمشر حامد کرزی وایي دی غواړي چې د نړیوال ائتلاف پوځیان د افغانانو کورونو ته له ننوتلو ډډه وکړي، خو د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالب قمندانانو د نیولو لپاره د شپې عملیات خورا مهم ګڼي. د افغانستان د ډیرو سیمو خلک د شپې له عملیاتو شکایت کوي او له فرهنګي پلوه یې د ځان سپکاوی بولي. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د نارینه لخوا د ښځو تلاشي سپکاوی ګڼل کیږي، خو دا دی له دې وروسته به په دې عملیاتو کې ښځې هم برخه اخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د افغانستان د پوځ او خاصو ځواکونو په لیکو کې د خدمت لپاره د ښځو روزنه پیل شوې او دا میرمنې به د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د شپې په عملیاتو او د کورونو په تلاشۍ کې برخه اخلي. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
جذب خانمای جوان به خاطر یک کادر اکادمیک برای روی ملی
د ملي اردو لپاره د اکاډمیکو کډرونو په توګه د ځوانو میرمنو جذب په ملي پوځي اکاډمۍ کې پیل شوی. اوس مهال یو شمیر میرمنې د څلورو کلونو زده کړو په حال کې دي. یو شمیر میرمنې اوس د خاصو ځواکونو په برخه کې کار کوي او نورې میرمنې هم که وغواړي په راتلونکي کې د دې ځواکونو له لیکو سره یو ځای کېدای شي او دوی ته ډېره اړتیا په خاصو عملیاتو کې لیدل کېږي. څوکه د ښځو تلاشۍ ته اړتیا پیدا شي، د هغو تلاشۍ د ښځو لخوا وشي.
خځې له ډېرو کلونو را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي، خو د خاصو ځواکونو لیکو ته د هغو جذب په 2011 کال کې پیل شوی. د جنرال عظیمی په وینا اوس مهال په افغان پوځ کې شاوخوا 1000 تنه میرمنې په کار بوختې دي، خو د افغانستان د 115,000 کسیز پوځ په پرتله دا شمیر ډېر کم دی. لینا عبدالی په داسې حال کې چې وسله په لاس د پوځي روزنې په حال کې وه، د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس خبریال ته وویل ښځې باید خپله زړورتیا او توان وښيي او دا چې کولای شي د نارینه وو په شان خدمت وکړي. اسوشیټیډ پریس د ملي اردو د یو بل سرتیری هغه شیرین نوري له قوله چې هغه هم له دوه کلونو راهیسې له لینا عبدالی سره یو ځای د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي. لیکي چې وایي موږ څومره چې په پوځي عملیاتو کې د خپلو ورونو ګډون ته اړتیا لرو، همره د خپلو خویندو ګډون ته هم اړ یو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته تاسو په فیسبوک کې خپل نظر هم لمرسره مشترکاله شلی سي او شریکولای سي. د فیسبوک یو سوال چې ازادي راډیو مخکې ورس مطرح کړی و، دا اوسي پر لوی لارو د ټکرونو علت سره په دې ارتباط څلور نوي فیصد خلکو ویل دي سي د موټر چلوونکو به احتیاطي ده. درې فیصد خلکو بیا دا نظر ورکړی دی چې پر لارو د ترافیکي اشارو د نشټوالي له امله دغه ستونزه را پیدا کیږي، او تقریبا درې فیصد بیا ویلي دي سي د سوارلیو لخوا موټر چلوونکي دې ته هڅول کیږي چې تیز په لاره باندې ولاړ شي او دا د دې باعث کیږي چې ټکر رامنځته شي. د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. دا پریکړه په هغې غونډه کې وشوه چې پرون په اسلام آباد کې وشوه. تر 15 ډیرو ګوندونو پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. مجیب رحمان انګار له پاکستان رپورت لري.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پرون پنجشنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یا استازیو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز پر لارو چارو بحث وکړ. د دې ورځنی کانفرنس د بحث اصلي موضوع له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې لټول او د ترهګرۍ ضد د ګډ دریز غوره کول و چې د بندو دروازو تر شا پرې خبرې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې د غونډې کوربه و د کانفرنس په پای کې وویل چې سیاسي ګوندونه د حالاتو په بدلون کې مهم رول لوبولی شي او هغه ننګونې یې یاد کړې چې دا وخت پاکستان ورسره مخامخ دی.
کانفرنس کی سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ عسکریت پسندی اور تشدد کا ناسور کسی ایک پارٹی
دا کانفرنس ټول ګډونوال په دې باور دي چې د ترهګری او بنسټ پالنې ناسور یوازې د یو ګوند ولایت یا سیمې نه بلکې د ټول هیواد مسله او مشکل دی. ټول په یو خل دا خبره کړي چې د دې هیواد بقا، سالمیت، پرمختګ او امن په دې پورې تړلی چې په سم او اساسي توګه د دې مسلې یعنی د ترهګری حل لارې ولټول شي. اسفندیار ولی خان همداراز وویل چې پاکستان دا وخت له دوه چیلنجونو سره مخامخ دی چې یو ترهګری او بلې خراب اقتصادي وضعیت دی. یو شمیر سیاسي ګوندونو سره له دې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې ملاتړ کوي، د عوامي نېشنل ګوند دغه ډول هڅې ناوخته او بې ګټې بللې دي. جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو له همدې وجې په دې کانفرنس کې ګډون نه درلود. د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق کڅه هم په کانفرنس کې شریک و، خو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې عوامي نېشنل ګوند په داسې وخت کې د خبرو اترو موضوع راپورته کړي چې د حکومت وخت مخ په ختمېدو دی. بلخوا اسفندیار ولی خان چې د کانفرنس ګډه اعلامیه لوستله وویل چې ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند دا ډول هڅو ستاینه کړې او هغه یې د اوسني کړکېچ د حل تر ټولو غوره لاره بللې. هغه همداراز وویل چې ټول ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو شرط یې دا دی چې ټول باید د پاکستان اساسي قانون ته درناوی وکړي.
جیسا کہ خون آلو دامن کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا،
لکه څنګه چې په وینو سره لمن په وینو نه بلکې په اوبو وینځل کیږي، دغسې سوله ییزې خبرې اترې کولی شي دغه په وینو سرې لمنې ووینځي. په نننۍ غونډه کې ټول په دې خبره سره یوه خوله ول چې خبرو اترو ته دې لومړیتوب ورکړل شي، هغه کله هر چا سره وي. پر دې هم پریکړه وشوه چې د ترهګرۍ د دې ناسور حل لارې دې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه ولټول شي. اسفندیار ولی خان دغه کانفرنس د دې لړۍ لومړی پړاو وباله، ویل چې ټول ګوندونه به په ګډه د هغې د جاري ساتلو لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې سیاستوال د بندو دروازو تر شا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر حل لارو غږېدل، دغې ډلې د خیبر پښتونخوا په جنوب لویدیځ کې څو ځایه پر دولتي ځواکونو حملې وکړې او مرګ ژوبله یې ورواړوله. وسلوالو طالبانو که څه هم په دې وروستیو کې مشروطو خبرو ته غاړه ایښې، خو دولت د هغوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او وایي چې دغه ډله باید وسله پر ځمکه کیږدي او ځان قانون ته وسپاري. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان اکثر مذهبي او سیاسي ګوندونه طالبان د سولې خبرو ته هڅوي. بل لور ته د پاکستان قبایل طالبان د سولې خبرو ته هڅولي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور طالبان په قبایلو کې له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دوی په منځ کې اختلافات پیدا شوي دي. فرح هیواد رپورټ لري.
اوس د دې 15 کلنې هڅې وروسته پاکستاني طالبان په مالي لحاظ مات او نغدو پیسو ته ډېره اړتیا لري. دا شان پاکستاني طالبانو په سیمه کې د هغو خلکو ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی چې د یوې اوږدې مودې جګړې څخه ستړي، ناهیلي او د کورنیو په زرګونو کسانو باندې جګړه تحمیل شوې ده. په دې وروستیو کلونو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ډلې توند مزاج مشر حکیم الله محسود له لوري د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندیز دا معنا لري چې پاکستان له افغانستان سره په سرحدي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د بندېدو لپاره مذاکره کوي. په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو لخوا افغان طالبانو ته پناه ورکول یو له هغو موضوعګانو څخه و چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې سخت اختلاف راوستلی و او د افغان طالبانو د کمزوره کولو لپاره یې د یولسو کلونو له جګړې سره سره هلې ځلې نتیجې ته نه دي رسېدلي. پاکستان دا ادعا ردوي چې په خپله خاوره کې یې افغان طالبانو ته ځای ورکړی دی او د هغوی نظامي او مالي ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او څېړونکي چې په خپله د قبایلي سیمو اوسېدونکي دي وایي د محسود شبکه په دغه لویه قبایلي سیمه کې ډېر لږ نفوذ لري. د محسود ډله د یو شمېر داسې قوماندانانو په مشرۍ فعالیت کوي چې هغوی بېلابېلې اجنډاوې او بېلابېلو کسانو ته وفاداره دي. د هغو کسانو له قوله چې د دې وسلوالو ډلو سره آشنایي لري، د محسود لخوا له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز په حقیقت کې د خپل ځان لویول، د منتقدونو د خولې پټول او له یو کمزوري حکومت څخه چې انتخابات یې په مخ کې دي د امتیازاتو ترلاسه کول دي. د پاکستاني طالبانو ویاند احسان الله احسان په مقرره توګه د تحریک طالبان ترمنځ د درز او د محسود د مشرتابه په وړاندې د چلنجونو راپورونه رد کړي دي. خو د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس امیر رانا وویل د محسود له لوري د سولې د خبرو وړاندیز په اصل کې د داخلي اختلاف یا درز څخه د توجه اړول او د دې خبرې کمرنګه کول دي چې ګواکې د طالبانو تحریک پر دوه برخو ویشل کیږي. امیر رانا وایي د محسود یو شمېر ځواکمن قوماندانان له دې ډلې څخه بیل سوي دي او د قبایلو په یوه جلا سیمه کې سنګر جوړ کړی دی. د نظامي چارو کارپوه زاهد حسین چې په یوه سیمه ییزه ورځپاڼه کې یې په دې اړه مقاله لیکلې ده وایي د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز هدف په حقیقت کې د مشروعیت د لاسته راوړلو پلان او له عوامو سره د اړیکو د ټینګولو تاکتیک دی. د ده په وینا طالبان د خشونت د پای ته رسولو لپاره رښتینی اقدام نه کوي.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلې سیمسونه. عجب ګل وفا له بغلانه د جنگل باغ د سیمې پر اسولې سیمس کې لیکي یو 15 کلن ماشوم د شری د ناروغي لکبل مړ شو. کېدای شي چې دغه ناروغي خپره شي. د د پوینا په کار د ټول خلک خپل اولادونه واکسین کړي او وسوال هم باید د خپلو افغان رونو پر اولادونو زړه وسوځوي او د واکسین د کمپاین مخه ونیسي. مجتبا پر اسولې سیمس کې لیکي د عامه روغتیا وزارت احترامانه غوښتنه کوي چې د وردګو ولایت د دایمرداد پولیسوالي کې یو بستر لرونکي روغتون جوړ کړي او د خلکو ستونزه هوار کړي. هدایت الله ابراهیمی د کابل ولایت له پغمان ولسوالی لیکي ټول پغمان برق لري خو مشکلې چشمه چینغر برق نه لري. هیله ده چې توجه ورته وشي. جاوید احمدی د بلخ له چمتال ولسوالی پر استول سمس کلی کې ل ازادي راډیو ډیره مننه کوي چې زموږ د سمسونو له خاطر زموږ مکتب پولیسې بدل شوې ده او اوس ته خدای وکړي چې کتابونه هم راورسی شي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله سرته رسیږي. سمی عباس له تاسو سره دی په بلې خبری.